লুদিন বসেত।
السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې طالبان وایي 200 نه مطلوب کسانې لخپلو لیکو ایستلی او دا چاره لا روانه ده د دې کار خندونه چې کېدای شي
مګر پسل پسلو کې هیڅ امکان نه لري ځکه ټولنه د پټولنه کار کوم
دنجونو د زده کړو مدني کمپاینران د خوندزیو ژر پرانستو ته هیله مندي
دنجونو شونځي به ژر پرانستل سي دا د ملنونو انسانانو غوښتنه ده یو انساني بشري اسلامي حق دی
پاکستاني طالبان غواړي خپل حکومت سره خبرو ته کینی د حقاني شبکې مشرې منځګړی توپ ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د گاډو چلونکو کاروبار ټکنۍ کړی
مخکې هم داس خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زور
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي کندهار کې یوه ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلی بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشری مرستو رسونې چارې روانې دي د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسی باندې د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوې دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کیږي د ژمي راتک به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي
تد میات ما تروته پر موږ نه اخته موږ ذات مشکلات هم لرو دې مشکلات له کبره و سم ریاست تر غلم کوم چې دا ساريزه وقند مشکل پر اساس باندې زه غواړم چې بل دن د اجرا کوم یالو هوا تخ بهار و زم
بس دا سلور مې شکر چې موږ مشاجه کوم کړی دي او مشکلات خو سره تسول دي له چې موږ مکتب دی و استاد نه رسمي استاد ماشته نه دی مدیر سم ماشته مشکلات موږ ډیر دي
دغه خون کې وایي د تیرې پنځشنبه په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو ریکشا چلونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په ریکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي دا معلومه نه ده چې د ریکشا چلونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلو به تلار پیدا کړي په دویم ګروپ کې پاکستان د 2 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم او دغه راز هندستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او 4م ځای لري په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقه په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسماعیل د میوند اتلان په وړاندې او د غراز د اباسین څپې د قبان هندوکش په وړاندې د سیالۍ د ګرتخ کته کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي رادیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعیل پخپل دوهمه سیالی کې د میوند اتلانو په وړاندې لوبه کوي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر په وړاندې سیمرغ البرز لوبډله ته وبایلله. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان حریرو ته ماته ورکړه د اباسین څپې لوبډله په وړاندې مسابقه کوي. اباسین څپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسماعیل په وړاندې کړې وه.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلې دی. د صدر اعظم دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندې سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پانه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلو ملیشو د تیرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دا برید غندلی او ښکارات رهګریز عمل یې بللی دی. د جرمنی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمنی پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوي او په تړاو د سوریه یو وویشت کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا درې سوه کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بل موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تیلو تولید ته دوام ورکړي. د ارزې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په وپاڼه کې موندلی شئ پته ده azadiradio.com. د دغه خبرونې دویمه نیمایي تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا بحث تیر ورځ شوی، تاسو یې نن په دویمه نیمایي کې تکرار او نچوړ اوري. رازو د خبرونې د سر راپور ته د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې لخپلو لیکو ایستلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې یې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړپوړي چارواکي لخپلو غړو غوښتي چې لیک یې چاڼ کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چاڼ لپاره یې یو کمیسون جوړ کړی. دا چې د کمیسون چارې چیرته رسیدلی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو ور بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلی دی په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سیوی حیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشول په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مختوړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سیوی کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو لیکو ایستلی او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلک وټاکي، هغه څوک چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه یې کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلک وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمي د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه د کمیسیون مشر لطف الله حکیمي تیره جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړې چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
ومورېدل چې طالبان وایي د خپلو لیکو د چاڼولو چارې ګړندۍ کړي دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبره کړې ده. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړي دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي چې بدیل ښوونځي یا ټولګي بلل کېږي. په دوی کې یو هم د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا دی چې زموږ همکار ورسره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره یې پیل شوی کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ قلم لار چې د طالبانو د حکومت راتک سره په دوهم ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې راسره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و، د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې راسره د همدغه برخو ټولو خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان ستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوس پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل غږ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانان لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي، که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرښه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپله لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، له هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپلې حادثې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند شول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو، موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي. دوهمه لار چې په تېره هفته کې موږ فعاله کړې وه، دوهمه بدیله لار چې زموږ د قلملار ښځینه ښوونکي له مرکزونو څخه هغه ولسوالۍ ته یا هغه ښارونو ته چې هلته انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ د لارې آنلاین زده کړې ورکوي، آنلاین درسونه ورته وایي. د هر مضمون مسلکي استاد د نجونو زده کوونکو سره درسونه وایي. چې دا موږ نوی پیل کړی دی، په تېره هفته کې موږ کوشش کوو چې ډېرې ولسوالۍ او ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې ونیسو. هغه سیمې چې بیا هلته هیڅ انټرنیټ کار نه کوي او هلته ښځینه ښوونکي هم شتون نه لري، بیا موږ کوشش کوو چې هلته مو یو شمېر کتابونه د ماشومانو ادبیات کتابونه د دوی د مطالعې لپاره کتابونه استولي دي، چې دوی په کورونو کې تر وخته درس ووایي تر څو چې بیرته ښوونځی پرانستل کیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې د پرون ورځې د شنه اسمان لاندې پروګرام تکرار اوري. خو اوس راځو دې ته چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د پاکستاني طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړو لورې منلي چې تر هغو یوې هوکړې ته ونه رسیږي جزئیات به یې نه شریکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنی ختم شي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللای دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سیوی نه وي د روغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلی چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولی، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اجنس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
نور بسته له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنج شنبې په ورځ په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لوېدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 10مه نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28مه مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 کلنې فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نو موري ویلی چې د فروزان د نامزدۍ چلا او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپل خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته وننیوله او وی ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان بچا وژلی وي. خو د نوموړي ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیه په تړاو دوه تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلومات خبرونې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې لري. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په الانویز ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړي. د ډیپلومات د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلومات لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې له مخکې په بدلېدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. 18 کلنه اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د تورخم او پېښور ترمنځ د ګاډو چلوونکي شکایت کوي چې پر تورخم بندیزونو یې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
د تورخم کومي ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم تر منځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږ اووه میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږدي، بې د وجه دا په تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا درے لکب کی ورکڑی، وہ چا کوم باندې کشتونه ټیرو نه یو یو قسم یو بل قسم چا نه برابرېږي. مخک خو داس خسته مزدوری کړه او وس چې کنه بس چټی زورا جو.
د تورخم زن نورو ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم، نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وخت مطابق زکه زیاتی چې ورو مخکې مونږ سوار لیوړې په 1500 روپیه کری اوس په 1300 کې نو دلته 1400 اډې والا خلی، مطلب دا چې ټول زغه زیات شوی دي، ګران شوی دي، کنه کا وړو ته 1400 روپیه لوټا دا، مطلب دا چې پر دې موټر چې لورا شو نیکلم دی اډی ورکو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول لورو راوړو نو 1300 دلته 1500 روپیه خبر کې دا 1700-1800 پیټرول وي 100 رانه کارخانو کې دی، بس 1800 روپیه باندې کی
نو مخکې څنګه وو مزدوري وو
مخکې بیا گزار او گرانی نه وسو گرانی ډیره زیات مشکل، ماشومان نه راپریګری ځان نه راپریګری دغه مشکل دی. پخښ به تاویہ گاڑی پاتې شو یا تش لا شو شپې ته او یا اصل گاڑی موږ پاتې شو یا شپه وګ یا تش به خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار اداري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته داخلي دي. شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
د نورستان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او د دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنو ونو او ځنګلونو په لارلو سره دی. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاګري.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼې اوبه بهیږي او پزمکه شنو بخملینو چمنونو خکولا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې څلورو میاشتو کې ورته نږدې 300 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.